امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن شنبه ده، د 1401 کال د لړم د میاشتې 12مه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 3مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو کمیسون وایي بل اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش اعلانوي. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو. او په خوست کې و 299 ښوونځي ته ودانۍ جوړیږي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې په یو برید کې وژل شوی دی. د هغه ورور پروفیسر محمود الحق رسنیو ته ویلي چې په راولپنډی کې د هغه ساتونکی او موټر چلونکی د 15 دقیقو لپاره د کور وتلی وو چې ور وګرځېدی، نو مولانا سمیع الحق په خپله بستره کې په شړو وژل شوی وو. هغه داسې وویل،
مجھے بھی یہی بتایا گیا کہ مولانا صاحب اپنے گھر میں تھے، جو ڈرائیور تھے یا جو گارڈ تھے.
ما ته هم دغه ویل سی ودی چې مولانا صاحب په خپل کور کې وو چې داغه موټر چلون کوي، چې ساتونکي هم وایي چې د 15 دقیقو لپاره د کور وته چې غالبا شوډی راوړي. نو کله چې بیرته راغی نو وی کتل چې مولانا صاحب په کټ پروت دی، زخمی دی او هرې خواوینه پرتې دي. هغه ول چې د مولانا سمیع الحق د جنازې لمنځبه نن د شنبه په ورځ 3 بجې د خوشحال خان خټک په کالج کې ادا کړل سي. مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د طالبانو ډیر سخت ملاتړی وو، او په افغانستان کې په جګړه کې بخت د طالبانو ډیر مشران په کوړه کې د هغه لاکاني مدرسې فارغ سی وو. نوموړی 30 کلن او په دا وروستیو کې په روغتون کې د درملنې لپاره بستر سوی هم وو. په پاکستان کې رسنیو راپور ورکړی دی چې د پاکستان فدرالي حکومت او د تحریک لبیک ترمنځ موافقه سوې ده. تحریک لبیک د پاکستان کې د پرلت د ختمولو اعلان کړی دی، او دا هم ویل سوي دي چې د ایسوي ښځې آسیا بیبي نوم چې څو ورځې له مخکې د پاکستان سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په جرم د اعدامولو سزا لغوه کړې وه، نوم به یې د منمول خروج لیست ته واچول سي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالله قادري پرون وویل چې مظاهرې او اړتالونه به نن شپه ختم سي. هغه ټول کسان به خوشی کړل سي چې د 1 اکتوبر وروسته په پرلتونو او مظاهرو پر وخت نیول سوي وو. پاکستان کې پرون د جمعې په ورځ هم 3 ورځې مسلسل مظاهره روانی وی. د مذهبي ډلو په غوښتنه په کراچي ښار کې زیاتره کاروبارونه تړل سي، او د غراس په اسلام آباد کې هم مظاهره وسوه. چین ژمنه کړې ده چې د پاکستان له اقتصاد سره به مرسته کوي. دا ژمنه د چین ولسمشر جی جی پینګ پرون په پیکینګ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې وکړه. د چین ولسمشر ویل دي چې هیواد له پاکستان سره اړیکو ته زیات ارزښت ورکوي، او پیکینګ او اسلام آباد د هر حالت ملګری دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجی د وژلو امر د سعودي حکومت لوړپوړو واکدارانو لخوا ورکړل شوی وو. هغه دا خبره د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوې مقاله کې لیکلي. د امریکا د متحده د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشوجی د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي، او پر هغه کسانو به چې د سعودي عربستان دغه ژورنالیست په قطر کې لاس لري بندیزونه ولګوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان غوښتل چې هر څومره زر امکان لري د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشوقجي د بدن غړي دی پیدا کړي، او د هغه کورنۍ ته دی وسپاري چې په سمه طریقه ښخ شي. ترکی چارواکو ویلي دي چې خاشوقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته زندۍ شو، او بیا یې د بدن غړي ټوټه ټوټه شول. د خاشوقجي کورنۍ او ملګرو هم غوښتل چې د هغه د بدن غړي دی ورته وسپارل شي.
Our priority is now the same as the Khashoggi family. To have at least part of Jamal's body and to be true to
مونږ د خاشوقجي ملګری او د هغه د کورنۍ غړي غواړو چې لکتر لګه د هغه د بدن غړي دی راته وسپارل شي. مونږ غواړو د هغه مړی په مدینه منوره کې ښخ کړو. مونږ د ټول نړۍ نه غواړو چې د سعودي عربستان په حکومت فشار واچوي چې زمونږ د غوښتنه ومني. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د خاشوقجي په قضیه کې د سعودي د حکومت واکمنانو ورسره غداري نه ده کړې.
په پاکستان کې د خبریالانو د کونو او د وینا د ازادۍ لپاره یو ټولنه چې د ازادۍ شبکنو میږي په خپل یو تازه راپورټ کې وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې 6 خبریالان وژل سوي دي. دغه ټولنه وایي چې دغه وژل سوو خبریالانو د قاتلانو د جبلې نه یوازې یو کس محکمه سوی دی، چې دغه د خبریالانو لپاره سخته د اندیشنې خبر ده. د اسوسیټډ پریس اژانس یو څرنیز رپورت شي چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې لږ تر لږه 45,000 مهاجر مړ سوي او یا هم بېدرکه سوي دي. دغه شمیر د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرو په پرتله دوه چنده دي چې د دې ډول قربانیانو د شمیرنې یوازنی رسمي بنبع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د هغو مهاجرینو شمیر چې ژوند یې د لاسه ورکړی د 2013 کال د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې 28,500 کسان ذکر کړي دي. خو د اسوسیټډ پریس اژانس د پنجابې په رپورټ چې وایي چې 45,000 مهاجرینو مړینه او یا هم بېدرکه کېدل یې مسند کړي دي. هغه شمیر چې د اژانس په وینا د نورو لارو چارو رخصت شوي دي. دا خبرونه
خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. د انتخاباتو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش په سر یې سلا مشورې پیل کړې او ټاکل سوی د دغو سلا مشورو په پای کې به بل اونۍ محل ویش اعلان سي. په دې باره کې د کابل زموږ خبریال اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د روان ټاکنو لپاره د محل ویش د ټاکنو په سر د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسال سره مشورتي غونډه لړۍ پیل کړه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس ګل اجان بدی سیاست د مشورتي غونډې ته دغه کمیسون لخوا د دوه ترتیب شوو وړاندیزونو په حق معلومات ورکړل او ویل چې محل ویش به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لاسال سره د سلام مشورو وروسته اعلان شي.
یو توصیه چې هغه د بیمدي همکارانو هم ده که چیرته موږ فقط ستی ټاکنی دی غزنی دی ولایت سره تر سره کوچ دا یو ټایم لاین ده او بل ټایم لاین دا ده چې هغه ریاستی ټاکنی دی ولایتی ټاکنو سره یو ځای تر سره شي. د تاسو نظریات به هم په دې اړه باندې واورو ترڅو یو نهایی فیصله ته ورسیږو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وړاندیز داده چې د جمهوریت ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت دولسي جرګې ټاکنی پر یو وخت تر سره شي او بل وړاندیز داده چې د جمهوریت ټاکنی پرته د ولایتي شوراګانو ټاکنو تر سره شي او د ولایتي شوراګانو ټاکنی بل وخت په ځان تر سره شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنی د ولایتي شوراګانو ټاکنو څخه جلا تر سره شي پر دغه کمیسیون به د کار فشار کم شي او ورسره به د ټاکنو د مدیریت او پر وخت د ټاکنو د پیلو پیلانولو کې هم کمیسیون سره مرسته وشي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې په جلا جلا ډول ټاکنی به د پیسو د مصرف د کچې د زیاتېدو تر څنګ امنیتي ګواښونه او په ټاکنو کې د خلکو پر ونډه هم اغیزه وکړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د روان لمریز کال د حمل 11 د جمهوری ریاست ټاکنو د ورځې په توګه لوړاندې اعلان کړی ده. تیرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادی په یوه اعلامیه کې د ټاکنو له کمیسیون د جمهوریت د ټاکنو لپاره د محل ویش د اعلانولو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنو ته د وخت پرانګ دی کېدو دغه ټاکنو لپاره د احتمالي نوماندانو د غوړه کولو په سر د سیاسي ډلو ترمنځ هم سلام مشورې پیل شوې دي. د دغه سلام مشورو په لړ کې تیرونه د افغان حکومت د مخالف د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې په ډیر شمیر د پخوانیو مجاهدینو مشران او پخوانی کمانډانان پکې راټول شوي او د افغانستان پخوانی جمهوریت حامد کرزی هم لا ترکی د ګډ نومان د غوړه کول لپاره سوز لیغونه جوړی خو تر اوسه د یو نومان په غوړه کولو موافقه ته نه دی رسیدلی. د دې سربیره جمهوریت محمد اشرف غنی هم د امریکا د بلومبرګ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د 1990 کال د حمل د 11 ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوریت د روان ټاکنو لپاره د هڅې په داسل کې پیل کړی چې یو شمېر سیاسي ګوندونو چارواکو د ټاکنو ساري دارو د دغه کمیسیون چارواکي د ټاکنو په مدیریت کې په پاتې توتورن کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان بدی سید هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې نیمګړتیاوی منی خو وایي چې کمیسیون د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو بیلول تجمن دی.
ټول هغه شکایتونه د هغو صندوقونو د هغو مرکزونو او محلونو په اړه باندې چې دی هغه په دقیقه توګه باندې بررسی کیږي. د بیا شمیرنې او د ابطال په اړه باندې به دواړه کمیسیونونه په همغږۍ باندې جدي تصمیم نیسي. هیڅوک د دې اندېښنه نه لري چې موږ هغه ناپاکې رایې تورې رایې چې د تقلب څخه کوشش شوی یا تقلبي رایې دي هغه د موږ تایید کو د مونږ پنځ باندې معتبري نه د شکایتو د کمیسیون او نه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه باندې هغه رائے چې د تقلب شکوک او شبهات په غی کې وجود ولري هغه مونږ ته معتبري نه دی. ان شاء الله د غی سره به د مونږ د طرز عملونو او د قانون مطابق چلند کیږي. ټول ته د اطمینان ورکو. ژمنه کو چې شفافیت ته د مخکنه هم ژمنو اوس هم ژمنو او شفافیت په کامله توګه په ټولو طرز عملونو کې په ټولو کارونو کې په نظر کې نیسو. سپینه او توري رائے به ان شاء الله یو د بل څخه جلا
د تلی د میاشتې 18 ورځې په ټاکنو کې د بایومیټریک له لارې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ تر څنګ په ډیرو مرکزونو کې د دغې ټکنالوژۍ پرته هم رای کارول شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د څه باندې 100 میلیونو کارول شوو رایو 40% د بایومیټریک پرته کارول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مهم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا دریږي چې چارې بشپړ کړي. هغه د امریکایي بلومبرګ رسنۍ ته ویلي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د ده په دوره کې پیل سوي او لا هم نیمګړي پاتې دي. ښاغلی غنی وویل چې له طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل سوی او باید بشپړ سي. جمهور رئیس غنی د نورو نیمګړو چارو په اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو د کارپو یو نصف فکر سره په دې باره کې مرکه کړې ده.
تاسو ته در معلومه ده چې طبیعي دی د یو رئیس جمهور دپاره بیا په داسې هېواد کې لکه افغانستان چې ټوله چارې بهترولو او اصلاحاتو ته ضرورت لري، څلور کاله په منطقي ډول رښتیا هم کفایت نه کوي، او که سړی دا باور وکړي او چې رښتیا هم دی پروګرام لري او خپل کار ته به دوام ورکړي، نو هڅه دی چې دی دا دلیل ووایي. خو په مجموع کې تاسو ته در معلومه ده چې کله چې دی ټیمونه جوړول هم ډاکټر صاحب اشرف غنی د ستونزو سره مخ و، او په افغانستان کې چې منظم سیاسي ګوندونه نشته چې د پروګرام خاوندان دي او هغوی د خپل پروګرام پر اساس انتخاباتي پروګرام تر کې د تلاس وکړي چې هر څوک چې ورسره ملګري کیږي ملګری سي، خصوصا په افغانستان کې هغه د رایو صندوقونه یا بانکونه چې ورته وایي دا چې هر څوک وهغوی پروګرامي خلک و نه و تلاش ته دی، دا خو بالاخره دی وتوانې دي چې داسې یو ټیم جوړ کړي هغه یې دوستنې په اول معاون وي، بیا اوسنی دوام معاون ورسره ملګری سي چې هغه د هغه خلیلي ده حزب سره ملګری دي. داسې شخصیتونه چې ظاهرا په مختلفو جهاتو پورې اړه لري، یو مجاهد دی، بل سابقه قومندان کمونیست دی، او ډاکټر صاحب اشرف غنی یو تکنوکرات او په غرب کې تحصیل کرده، دا سره یو ځای شول. زه باور کوم چې دا دوه لاندې کوم پروګرام باندې نه پوهېدل، دا هغه منشور ولیکئ چې یو کتاب ته ورته دی چې سړی هغه منشور وګوري واقعیا که یو رئیس جمهور په عادي شرایطو کې شرایط نورمال وي ورخلاص وي او داسې یو پروګرام تطبیق شي چې اصلاحات په حکومتدارۍ کې، په معارفو کې، په مالیاتي سیستم کې کاریابي د صنعت انکشاف، خو دی ډېر ژر و دې ته خطر خلاص نه شو چې خپل منشور ته یو توجه کې دوباره مطالعه کې چې د څه ویلي و. په دې باور یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د اصلاحاتو دپاره چې خارج لیدلې و، پاک جاري کې کار کړی و او په داسې پروژو کار کړی و، علاقه یې درلودلې چې په افغانستان کې اصلاحات راولي، اقتصاد ته وده ورکړي، خو دلته بدبختانه د یوې خوا جګړه وه، د بلې خوا پیسې نه وي، د بلې خوا داخلي اختلافات د ډاکټر صاحب عبدالله سره پر چوکۍ او قدرت باندې و. دې غټو پروګرامونو ته د افغانستان خلاص نه سو او څه وعدي چې ورکړي یې هغه یې ونه کړای شوای. اما په حکومتداري کې یو څه تعاولات در راوستل چې د قانون د تطبیق په جهت کې ځینې زورواکي او ټوپکوالار چې قانون ته احترام نه درلودي او دوی ته د خپل شخصي ګټې سیاسي مهمې وې، د هغوی تاته کول او د نوي ځوانان راوستل، دا پروګرامونه د مخته بوتله، خو هره لحظه د یوې خوا جګړه عسکر وژل کېږي، د بلې خوا طالبانو جګړه شدیده کړله، د بلې خوا د ده ملګري په حکومت کې ځینې وڅڅېدله. ولې زه په دې باوري وم که دته شرایط مساعد وای دغه داخلي حکومتي اختلافات هم ورته ده کوای سوای چې په اقتصاد کې، په ترانسپورت کې، د معدنو په استخراج کې، د مالیې په راټولولو کې، اصلاحات راولي نوې سیستم رواج کی.
فکر صاحب یو لوی موضوع یا یو لوی کار چې اوس جمهور رئیس پیل کړی هغه د سولې خبرو ته د طالبانو راوستل دي. په دې لړ کې په وروستیو کې د طالبانو یو شمیر هغه مشران چې له پاکستان سره بندیان و هغه هم آزاد شوي او دوی قطر ته تللي. په مجموع کې فکر کوئ چې جمهور رئیس به وتوانېږي چې بالاخره طالبان راولي د سولې پروسې ته او دوی له جګړې څخه منع کړي؟ آیا تاسې د ده په وجود کې دا توانایي وینئ؟
د سولې په مسله کې د چار څومره توانایي ولري زه فکر نه کوم چې هغه د کفایت وکړي د دې لپاره چې دی وکړی چې په خپل سیاست طالبان د سولې مذاکرې ته او د ده سره خصوصا د ترامپ د جنوبي آسیا سیاست او د راوروستي کې د جناب خلیلزاد مقرري په وزارت خارجه کې د خاص نماینده پای زه فکر کوم د ده تلاش جناب خلیلزاد تلاش او د امریکایانو دغه د جنوبي آسیا د نوي ستراتيژي تلاش چې پر پاکستان باندې فشار وارسي طالبانو سره سیاسي مذاکره وسي زه په دې باور کوم چې ځینې نشي نشانې رابستېری سوي دي چې هغه دا چې ګوندي پاکستان نور دغه ابزار د منطقوي سیاست پایس تروریزم د لاسه څخه وغورځي د سیاسي مذاکراتو د لارې خپلې ګټې افغانستان
او دا هم نړیوال رپورټونه. امریکا ته سعودي عربستان ته غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د بدن غړي دي د هغه کورنۍ ته وسپاري چې شخ یې کړي. دغه عرب ژورنالیست په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې اول زندي سوی وو او بیا یې د بدن غړي پرې سوي وو. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی سیدنی سین پر رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان غوښتي چې هر څومره زر امکان لري د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشقجي د بدن غړي دی پیدا کړي او د هغه کورنۍ ته دی وسپاري چې په سمه طریقه ښخ شي. ترکی چارواکو ویلي دي چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته زندۍ شو او بیا یې د بدن غړي ټوټه ټوټه شول. د خاشقجي کورنۍ او ملګرو هم غوښتي دي چې د هغه د بدن غړي دی ورته وسپارل شي. موږ د خاشقجي ملګري او د هغه د کورنۍ غړي غواړو چې لږ تر لږه د هغه د بدن غړي دی راته وسپارل شي. موږ غواړو د هغه مړی په مدینه منوره کې ښخ کړو. موږ د ټولې نړۍ نه غواړو چې د سعودي عربستان په حکومت فشار واچوي چې زموږ د غوښتنه ومني. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د خاشقجي په قضیه کې د سعودي د حکومت واکمنانو ورسره غداري نه ده کړې. ډېر شواهد مو ترلاسه کړي او په ډېرو شیانو کار کوو. هغوی په دې قضیه کې زما سره خیانت نه ده کړی خو امکان لري چې د ځان سره به یې غبن کړی وي. کارپوهان په دې باور دی چې د جمال خاشقجي وژل کېدل او په لومړي سر کې د سعودي عربستان د چارواکو عکس العمل چې ویل یې په دې قضیه کې هیڅ لاس نه لري او بیا وروسته د هر څه منل په خط کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان موقف کمزوری کړی دی. ځینې بیا وایي اوس امریکا ډېر ښه فرصت لري چې سعودي ته قناعت ورکړي چې په یمن کې خونړۍ جګړه بنده کړي. د بیروت په امریکایي پوهنتون کې پروفیسر هلال خاشان په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
There's no doubt in my mind that the killing of Khashoggi has applied forceful pressure on the
زما په فکر پدې کې هیڅ شک نشته چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو وروسته په سعودي فشار زیات شوی چې په یمن کې د اوربند کېدو ته غاړه کړي او هغوی به په نورو مسلو کې هم نرمي اختیار کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر ویلي دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونۍ کې د جمال خاشقجي د قاتلانو په حق له پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی چې متحده ایالات پر هغو کسانو بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي دغه ژورنالیست په قتل کې ښکېل ول. امریکایي مقامات همداشان د سعودي عربستان غوښتي دي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډېر زر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. ترکي مقامات ویلي چې د خاشقجي مړی ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغو مهاجرو په باره کې ویره او اندېښنه څرګنده کړې چې قانوني اسناد نه لري او بل هفته یې د اجرایه فرمان د خپرولو ژمنه وکړه. دغه فرمان به په هغو سیاسي پناه غوښتونکو باندې جدي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا جنوبي سرحد ته رانږدې کیږي. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ټرمپ د پنجشنبه په شپه په میزوري کې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړ په خپل مخالفینو انتقاد وکړي چې د مرکزي امریکا د مهاجرو د کاروان ملاتړ کوي چې غواړي د مکسیکو له لارې امریکا ته راننوځي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
Did you see the guy today? They interviewed him. I put it on social media because I'm being nice. And they said, well, what do you want? Well, I want a pardon. I want a pardon. The woman, like she's like this reporter, I guess.
تاسو دا کس نن ولید چې دوی ورسره مرکه وکړه. ما دا موضوع مطبوعاتو ته ورسوله ځکه زه ورسره خیم. او دوی ویل چې څه تاسو غواړي؟ زه بخنه غواړم. موضوع بخنه غواړم. د دې میرمنې په شان زه حادثه وه ما د دې خبريالې په شان دادا. معصومه او خده تاسو بخنه غواړي؟ تاسو څه کړی دي؟ تاسو څه کړی دي؟ قتل قتل انسان وژنه او داسې څه. تاسو څه کړی دي؟ قتل. او دا ول هغه کسان نه ده چې په دغه کاروان کې ده. تاسو څه کړی دي؟ قتل. تاسو څه غواړي؟ تاسو قتل غواړي؟ تاسو عفو غواړي؟ تاسو باور وکړي دا داسې یو څه دي چې په دې هیواد کې روان دي. ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې مهاجر په امریکایي عسکرو باندې د تیګو ګوزارونه وکړي او وایي پوځ به ځواب ورکړي او تیګې د ټوپک په حیث ګڼي. له بلې خوا مایکل براون په یو بل رپورټ کې وایي د امریکا د عدلي وزارت یو نوی پروګرام پیل کړی دی د هغه څه سره مبارزه وکړي چې چین د امریکا د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو غلا کوي. د امریکا عمومي څارنوال جیف سیشن ان په دې وروستیو وختو کې ویل د چین دولتي شرکت د تایوان شرکت تشویق کړی دی چې مایکرون په نامه له شرکت نغلا وکړي. جیف سیشن وایي
Chinese economic espionage against the United States has been increasing, and it has been increasing rapidly. We are here today to say enough is enough. We're not going to take
it. د امریکا په خلاف د چین اقتصادي غلا مخ په زیاتېدو ده او په ډېر چټکۍ سره زیاتېږي. موږ اوس دا خبره کوو چې هر څه حد لري. موږ به په دې موضوع نورې خبرې ونه کړو. دا د منلو وړ نه ده. د چین لپاره اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې د قانون مراعت کوي. بین المللي تجارت د چین لپاره ښه دی، مګر تیرېستلې باید پای ته ورسوي. د امریکا د عدلي وزارت به د چین په نوي پروګرام کې د تجارتي غلا په پیښو کې اولیتونه په ګوته کړي او د دې ډاډ باید ورکړی شي چې کافي منابع د دې پروګرام لپاره تخصیص کړي شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا په خوست کې د 299 شوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شوي. د سیمې خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د اوږد مهال لپاره زده کوونکو او شوونکو ته مناسب درسي چاپیریال برابر سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمه یې ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پلان لري چې په راتلونکو دوو کلونو کې د 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي. په همدې ترڅ کې د خوست لپاره د 299 ښوونځیو د جوړېدو چارې چې په یاد شوي پلان کې نیول شوي پیل شوې او د دوو کلونو په موده کې به یې چارې تکمیل او د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی آشنا راډیو ته وویل چې د دغو 299 ښوونځیو پر ودانیو 15 میلیونه ډالر لګښت کیږي. هغه وایي چې د ښه کیفیت لپاره نظارت ولسی خلک کوي.
په راتلونکو دوو کالو کې به نور د مونږ مکاتب به تعمیر نه او د خپل راتلونکو نسل لپاره به د زده کړې مناسب چاپیریال ورته مهیا کړو، ځکه دوی راتلونکو رهبران دي او د دې ملت واجبہ یې خیره دوی تسپاره لیکيږي.
په ټولیز ډول په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعالیت لري. له دې جملې څخه په مرکز او ولسوالۍ کې رسباندې 215 زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې سرل مرکز دا کړې پر مخوړي په ورته وخت کې عام خلک د دولت د دغه اقدام حرکت لای کوي د دوی په وینا په دې سره به د اوږ محل لپاره د زده کوونکو او خوونکو هغه ستون زیحال شي چې د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي
او موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې نور ولسوالۍ نور ساحو ته دوی باید رسدګي وکیل ته مکاتب د تعمیراتو لپاره بودیجه ځنګړي کی
او عبدالله ګرباز او میج مکتب نه لرلو چې په کې وکیر کې مکتب یې و وجرا کې پاکه جلګي وړګي نه زیدل دوه ټمه سبق وته یلو دولت نه ډیره شکریا ادا کوي چې میشته تعمیر منځیر کړو بل هغه ځکه نو میج ډیر شکرګزار یم
د رسمي شمیرولو مخې په ټول افغانستان کې 50% خوانزي ودانۍ نه لري افغان دولت ویلی چې شپږ زره خوانځي ته د ودانۍ جوړولو لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت 200 میلیونه ډالر ځنګړی کړي د دې خوانځي ودانۍ ته د افغانستان جغرافیایي او اقليمي شرایطو ته په پام سره 28 مختلفي نقشې ډیزاین شوي د پوهنې وزارت ویلی چې په دې سره به سباندې 2 میلیونه زده کوونکو ته سالم درسي چاپیریال برابر شي ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د ایتالیا حکومت پریکړه کړې ده چې په کار ده په هغه هیواد کې د زیږیدنې د کمیسیوي اندازې د زیاتولو لپاره تشویقونکې مبارزه وسی او نوې پلان یې پیشنهاد کړی دی د دغه پلان نوم ځمکه د ماشوم لپاره یا لند فور چلډرن دی د کرهنې وزارت وایي هغه کورنۍ ته وړیا زراعتي ځمکه ورکوي چې دریم ماشوم ولري دغه نوې پلان به د ایتالوي کورنۍ لپاره یو نوی تجارت پیدا کړي خبریالی سبینا کاستل فرانکو په دې باره کې لروم څخه دا راپورټ را لېږلی دی
ایتالیا په اروپا کې د زیږیدنې ټیټه اندازه لري د صدر اعظم گیوسی کانتی حکومت ځکه اقدامات کوي چې غواړي دغه تمایل بدل کړي د بودیجې په مسوده کې داسې پلان اعلان کړی دی چې د هغې له مخې میړه او ښځې ته چې درې ماشوم ولري ځمکه ورکوي دغه نظر نه یوازې د ایتالیا د مخ په کمیدو نفوس سره مبارزه ده بلکې په دولت باندې د هغه بار کمول دي چې د غیر استعمال شوو ځمکو په باره کې ده د ایتالیا د کرهنې وزیر جین کارلو سینتاناو وای په کلیوالو سیمو کې لا تر اوسه ماشومان شته او حکومت غواړي مرسته ورسره وکړي د 2019 کال نه تر 2020 کال پورې یو کورنۍ چې درې ماشوم ولري د حکومت د دغه پلان نه ګټه اخستل شي سنتیا ناو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ایتالیا è il paese europeo con più giovani in agricoltura e l'altro presupposto che tutti sanno benissimo che l'Italia è uno dei paesi dove si fanno meno figli
سنتا ناو د جمعې په ورځ په ملي تلویزیون کې د تبصرو په ترڅ کې دغه پلان شرح کړ او وای ایتالیا یو اروپایي هیواد دی د کرهنې په سکتور کې ګڼ شمیر ځوانان لري او په عین وخت کې ډیر کم شمیر ماشومان پکې زیږیږي د زیاته کړه حکومت په دې میاشتو کې نه استعمال شوي 2500 هکتاره ځمکه اعلان کړې ده او په عین وخت کې ځوانانو ته 900 میلیونه ډالر ورکوي چې د کرهنې په سکتور کې فعالیت پیل کړي فکر کې د پکلونو کلونو ایتالیا ته د مهاجرو ورتګ په دغه هیواد کې د ټیټ اندازې د زیږیدنې حال دی او پر خپل شوی کلی دی به خلکو نه ډک شي او ایتالویانو نه غوښتل چې په دغه کلو کې کار وکړي مګر اوسنۍ حکومت د څو کلتوري ایتالیا سره علاقه نه لري او غواړي دغه پدیده محدود کړي دغه حکومت نه غواړي د ایتالیا د هغه کورنۍ سره به مرسته وکړي چې ډیر ماشومان ولري بیرتا راشی خپل ځمکې وکړي او د هغه مهاجرو شمیر محدود کړي چې دغه هیواد ته راځي حقیقت دا ده چې دغه تشویق کوونکی پلان ایوازې د هغه مهاجرو لپاره ده چې لږ لس کاله په دغه هیواد کې اوسېدلی وي د حکومت دغه پلان ته پراخه عکس العملونه وښودل شلو ځینې ایټالوي بزګران وای په کرهنه کې راتلونکي نه ویني او وای دوی ولې باید ځمکه وکړي او خپل راتلونکي د داسې ځمکې پورې وتړي چې د دوی نه ده حکومت وای هغه کسان چې له دغه پروګرام نه ګټه واخلي نو دغه ځمکه به د دوی سره شل کاله وي د دغه پلان په باره کې د حکومت د مخالفینو عکس العمل هم منفي دی دوی دا د منځني دورې پلان ګڼي وای یو بدغونی نظر دی او د اوسنی حکومت د کلتوري او ټولنیز طرز فکر یو څرګند مثال دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.